لتا سو سره السلام علیکم په روان خبرونه کې به واوري چې پاکستان د طالبانو د نیولو لپاره شرطونه ایښي د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هلمند او خوست ولایتونو څخه 22 کسه مخالفین نیول دي. د تخار ولایت امنیت چارواکو دغه ولایت قضایي اداره د وسلوالو ډلو سره په ملاتړ تورنه کړې ده. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې چین نن په دې ټینګار وکړ چې لا هم د ایران د اتومي لانجې د هواري لپاره لار شته. بشپړ خبر نو واوري د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هلمند او خوست ولایتونو څخه 22 کسه مخالفین نیول دي. له دغه وزارت څخه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په نیول شویو کسانو کې د عارف الله په نوم د دولت مخالفینو یو سرډلې هم شامل ده. په یو بل خبر کې بیا د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو د طالبانو دا ادارت کړی ده چې ګوندی تیر شپه او نن سهار یې د ناټو ځواکونو 9 کسه وژلې دي. د پکتیکا ولایت امنیت قومندان دولت خان زدران ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلور ساتونو کې پکتیکا ولایت کې هیڅ یو امنیتی پیښه نه ده رامنځته شوې. تر دې دمخه طالبان ذبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي ول چې د پکتیکا ولایت په دوو ولسوالیو سر اوزیه او یوسف خیلو کې د ناټو ځواکونو 9 کسه وژلې دي. د تخار ولایت امنیت چارواکو د ولایت قضایي اداره د وسلوالو ډلو سره په ملاتړ تورنه کړې ده. خو چارواکو دا نه دی ویلي چې د دغه ولایت قضایي ادارو له وسلوالو ډلو سره څه ډول مرسته کوله. که څه هم د تخار ولایت قضایي چارواکو د موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د سترې محکمې ویان ډاکټر مالک کاموي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی په دا موضوع له قانوني پلوه وڅېړي. تر دې د مخه هم په وار وار سره قضایي ادارې په اداري فساد او بډې اخیستلو تورن شوي او له امله یې ځینې قاضیان د خپلو دندو ګوښه شوي. د بدخشان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په شهدا ولسوالۍ کې د واورې خویدنې له امله 15 کورونه لاندې شوي او یوه میرمن پکې مړه شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه ولسوالۍ کې د واورې خویدنې له امله 400 جریبه کرنیزه ځمکه هم لاندې شوې ده. د یو بل خبر له مخې د تخار ولایت په چال ولسوالۍ کې هم د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د سیمې اوسیدونکو ته درانه تاوانونه واوښتي دي. د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان په وینا د سیلابونو د راوتلو له امله مرکز ته د چال ولسوالۍ مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي. د غزنی ولایت د پوهنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د 3 نوو ښوونځیو د جوړولو خبر ورکوي. د غزنی ولایت د پوهنې رئیس حسن مبارک عزیزی په وینا د دغه 3 ښوونځیو ودانۍ چې جاپان هیواد په مالی برسته به جوړ شي، هر ودانۍ به د زده کړې 14 خونې ولري. د ښاغلي عزیزی په وینا په دغه 3 ښوونځیو کې به په شپږ لکه امریکایي ډالر لګښت راځي. تیره میاشت جرمنی سفارت هم په دغه ولایت کې د 3 ښوونځیو د ودانیو د جوړولو ژمنه کړې وه چې چارواکو په وینا په نږدې راتلونکي کې به یې کار پیل شي. او په کابل کې صرفاندو ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا شنبه دیږي. یو امریکایي ډالر و 35 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 35 افغانۍ او 80 پوله، یو سترلنګ پاوند یو افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 100 پوله، زر ایراني تومان 35 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ. دا ول د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او فريده هوټ سيفي.
چین نن په دې ټینګار وکړ چې لا هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره د حل کولو امکان شته. د خبرې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان کوین گینج وروسته تر هغې وکړې چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وویل که چېرته ایران د یورانیمو د غني کولو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې پوره نه کړي، نو مسکو پر ایران د نوو بندیزونو لګولو په اړه غور ته تیار دی. لویدیځ هیوادونه پر ایران شک لري چې د اټومي وسلو د جوړولو تابعیا کوي. ایران دا خبره ردوي او وایي اټومي پروګرام یې په کامله توګه سوله ییز دی. چین په کلکه د ایران پر ضد د نوو بندیزونو لګول ردوي. روسیه هم د بندیزونو سره دلچسپي نه ښیي، خو پرون د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف په پاریس کې وویل هغه وخت د هیلمن و چې ایران به د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. کله تهران سره خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شي، نو روسیه دې ته تیاره ده چې پر ایران د نوو بندیزونو خبره وکړي. ایران د خپل اټومي پروګرام په ارتباط درې ځله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي هغه هیلمنه ده چې پر ایران د نوې لایحې په اړه په راتلونکو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې بحث وشي. بلخوا راپورونه وایي د ایران یو فلم جوړونکی جعفر پناهی چې په خپل کور کې ونیول شوی او کم نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. 49 کلن جعفری چې په نړیواله سویه جایزې اخیستې د مخالفینو د تحریک ډیر سخت پلوی و. د ایران د مخالفینو ویبپاڼې د جعفر د زوی پناهی په حواله ویلي چې په تهران کې تیره شپه جعفر پناهی د خپلې کورنۍ او میلمنو سره ناست و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. تر اوسه په رسمي توګه د خبر نه دی تایید شوی. دا ازادي راډیو ده. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف نن له فرانسوي پانګوالو وغوښتل چې د روسیې د اقتصاد په عصري کېدو کې مرسته وکړي. میدویدف پاریس ته د خپل سفر په دوهمه ورځ له تاجرانو سره په خبرې وکړي او د دواړو خواوو بې ساره اقتصادي مشارکت یې وستایه. میدویدف پرون وویل په روسیې کې د فرانسې پانګونه د لومړي ځل لپاره له متحد ایالاتو څخه زیاته ده. همداشان د دوشنبه په ورځ د روسیې او فرانسې ولسمشرانو پر روسیې د څلورو پرمختللو فرانسویو جنگي بیړیو د خرڅولو پر امکان خبرې وشوې. که چېرته فرانسا پر روسیې مسترال جنگي بیړۍ خرڅې کړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ناټو تړون یو غړی له روسیې سره دا ډول معامله کوي. دواړو خواوو د غازو په ګډون د بېلابېلو معاملو په اړه اعلان وکړ. بلخوا د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف وایي روسیا او امریکا د اټومي وسلو د کمولو لپاره یوې موافقې ته نږدې شوي دي. میدویدف د خبرې د فرانسې له ولسمشر سره په خبرو کې نن په پاریس کې وکړې. هغه وویل چې په دې اړه د 1991 میلادي کال د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون پر ځای د یو نوي تړون د رامنځته کېدو په برخه کې موافقه ډیره نږدې شوې ده. د دې تړون اعتبار د تیر میلادي کال د دسمبر په 15مه ختم شو. او د ترکیه د امریکا د کانګرس غړو ته خبرداري ورکړي چې هغه لایحه د نه تصویبوي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژنه ډله ییزه وژنه ګڼي، او که چېرته دغه لایحه تصویب شي نو د واشنګټن او انقرې اړیکو ته به زیان ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم درز ویل چې دغه اقدام به د ترکیې او ارمنستان د روغې جوړې هڅو ته هم تاوان ورسوي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یوه کمیټه به درې ورځې وروسته له بحثونو دغې لایحې ته رای ورکوي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. اسلام آباد د طالبانو د مشانو د نیولو لپاره شرطونه وضع کړي دي. بل لور ته ایساف ځواکونو په افغانستان کې له پوځي عملیاتو سره د پاکستان د مرستې ستاینه کړې. د هلمند په مارجې کې عملیات بشپړ شوي، اوس څه کیږي په خپرونه کې به مو ترې خبر کړو. په کابل کې هم عملیات شوی، خو دا عملیات پوځي نه دي، طبي دي او بې ساري. ازادي او اورېدونکو نیوز پروګرام کې ستاسو مختلف پیغامونه راغونډ شوي دي او تر 5 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. اسلام آباد وایي په شرط د طالبانو مشان نیسو. په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو د جګپوړو مشرانو په نیولو کې له نړیوالې ټولنې او افغانستان سره مرسته کوي، او په نورو کسانو سربیره د طالبانو د تحریک د دوهم مشر ملا برادر په نیولو کې هم له امریکا سره مرسته وکړه. خو پاکستانی چارواکي وایي د نورو طالبانو د نیولو لپاره ځینې شرطونه لري. دا چې څه ډول شرطونه دي، دا به په پاکستان کې د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې د مقالې په استناد له جانقا الکوزي څخه واورو.
پاکستان صلاح شوی چې د طالبانو دوهم ستر مشر ملا برادر افغانستان ته حواله کړي، خو که دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د رات روسي شبکه چې په بلوچستان کې حملې کوي باید له منځه یوړه شي، څه ډول ځواب به ترلاسه کړي؟ ورځپاڼه لیکي په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د پاکستان ضد عملیات کم شوي خو بیخي نه دي بند شوي. دا هغه څه دي چې د امریکا متحده ایالات هم غواړي. پاکستانی ورسپانه لیکي د پاکستان د ارادې دا وروستی بدلون او د سیمې له مشروع امنیتي ګټو سره د دې هیواد لیوالتیا د امریکا د پالیسي جوړونکو د خالصانه هلو ځلو نتیجه نه، بلکې د پاکستان د پوځ په دریس کې د بدلون له وجې ده. او همدا دلیل ده کله چې پاکستان ویل غواړي د افغانستان د ملي پوځ په روزنې کې مرسته وکړي، نو امریکایانو کوم شدید غبرګون ونه ښوده. د ورسپانه په باور د امریکا په دریس کې دا بدلون ممکن تاکتیکی وي او د پاکستان د مستقیمو خبرو په نتیجه کې ممکن رامنځته شوی وي. په نورو مثالونو برسیره دا هم د یادونې وړ ده چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په لومړي سر کې په قبایلي سیمو کې د پاکستان ضد وسلوالو لټکولو سره لیوالتیا نه درلوده او په اصطلاح ځان یې تیراوه. خو کله چې پاکستاني چارواکو ورسره خبرې وکړې، هغوی په ځینو تروریستي ډلو ګزارونه وکړل او د افغانستان له خاورې څخه د هغوی اکمالاتي منابع او لارې هم بندې کړې. د نیوز ورځپاڼه لیکي پاکستان تر اوسه د امریکا دا دریس په رسمي ډول نه دی تایید کړی. د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میلن په صادقانه او خالصانه ډول زیار باسي چې د پاکستان په اندېښنو ځان پوه کړي. د په دې اړه په څو تیرو میاشتو کې خپله اراده په ډاګه کړې ده. د پاکستان د نیوز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او امریکا په اړیکو کې لا هم تاوتریخوالی موجود دی. ټایم ورځپاڼې د اونۍ په پای کې په یوې مقالې کې دې مسلې ته اشاره وکړه چې امریکا د ایران د رژیم ضد جندالله سنی ډلې سره کوم تړاو نه لري او ټول پړی د پاکستان په استخباراتي ادارې واچول او ویلیکل چې پاکستان د خپلو ستراتیژیکي ګټو په مقصد د ایران د دې مخالفې ډلې ملاتړ کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تیرو دریو کلونو کې امریکایي رسنیو په کافي اندازه پاکستان بې اعتباره او بې حیثیته معرفي کړی دی، خو که امریکایي چارواکي د خپل پاکستاني متحد په وړاندې دې ډول چلند ته دوام ورکړي، نو اسلام آباد هم کولای شي د واشنگټن په وړاندې ورته عمل وکړي او په دې کار کې د پاکستان لاس برهم دی. د نیوز ورځپاڼه لیکي دا چې د امریکا متحده ایالاتو د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی، نو دا اقدام باید وستایل شي. که چیرې په افغانستان کې د امریکا پروژه له ستونزو سره مخامخ شوی نه وای، نو اوس به هند په سیمه کې د امریکا د پولیس نوی رول لوبولای. په پاکستان باندې فشارونه زیات شوي وو چې د امریکا دا پالیسي باید ومني او د زرداری په مشرۍ امریکا پلوي حکومت هم په پوره خوښۍ دې کار ته غاړه کېښوده، خو د پاکستان خلک دې ډول یوې اړخیزې معاملې یا تسلیمۍ ته هیڅ نه دي چمتو. د نیوز ورځپاڼه لیکي دا خبره به په ځای پرېږدو چې امریکا د هند او پاکستان ترمنځ د سولې په عملی کې مرسته کوي، خو حقیقت دا ده چې متحده ایالاتو په تیرو اتو کلونو کې هند او پاکستان په افغانستان کې یو د بل په ضد استعمال کړل. ورځپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي بسته چې پاکستان او هند په تیرو اتو کلونو کې ځانونه ارزانه خرڅ کړل، پاکستان باید له دې وروسته خپلې ګټې تامین کړي او بل هیڅ شی باید ونه مني.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼې په استناد مو په مطلب کې واورېدل چې پاکستان پر خپله خاوره د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره دا شرط لري چې په بلوچستان کې د بلوچ یاغیانو په ځپلو کې مرسته ورسره وشي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو چارواکي وایي دا وخت په سیمه کې د دوی پوځي عملیات د ناټو، افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې ښه همغږۍ له مخې په ښه توګه روان دي. د ناټو ویان له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په دې اړه او دا چې په پاکستان کې په دې چکه د طالب مشانو نیول په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو څومره غیظ کوي خبري اترې کړي چې غټ کې د حسبي شهید پر پورت کې اور.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ISF چارواکي وایي دا وخت په سیمه کې د دوی پوځي عملیات د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې ښې همغږۍ پر بنسټ په خټوګه روان دي. د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ویان جنرال ایریک تیمبلی چې نن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې وویل اوس وخت د دریو خواوو ترمنځ استخباراتي معلومات سره تبادله کیږي او ورځ په ورځ همغږي زیاتیږي.
د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ هر ورځ همکاري ترسره کیږي. د درې جانبه کمیشن ترڅنګ د ایساف ځواکونه هم د افغانستان د حکومت سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او د پلانونو په جوړولو کې مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د هلمند د مارچې په پوځي عملیاتو کې چې په دې وروستیو کې ترسره شول، د ناټو چارواکو د پاکستاني چارواکو سره سلا مشوره کړې وه او د هغو داسې اندېښنو ته یې هم مثبت ځواب ویلی وو کوم چې په افغانستان کې پوځي عملیات کولی شي وسلوال د پولې هغه غاړې ته راوکاږي. د ناټو چارواکو ویل د مارچې عملیات ډیر بریالي وو او د پولې هغه غاړې په پاکستان کې هم ورسره جوخت ټول عملیات بریالي وو او په دغه موده کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران لکه ملا برادر هم په پاکستان کې ونیول شو. د ناټو وایانت جنرال ایریک وی په پاکستان کې د وسلوالو دینی ونی د افغانستان پر پوځي عملیاتو هم مثبت اغیز کړی دی.
زه فکر کوم چې یوازې د یو کس نیول به په لنډ مهال کې محدود اثر ولري، خو که چیرې په هغه هیواد کې زیات شمیر لوړ رتبه طالبان ونیول شي، نو زه په یقین سره ویلی شم چې په افغانستان کې دننه به د طالبانو په فعالیتونو ژور اغیز وکړي.
پخوا داسې اندېښنې موجودې وې چې د پاکستان او افغانستان د پولې دواړه لوري پوځي عملیاتو کې دواړه خواوې سره د استخباراتي معلوماتو راکړه ورکړه په سمه توګه نه کوي او دا هغه څه و چې د ناټو چارواکو هم ورته وار په وار اشاره کوله او دا کاری تر نورو ټولو کارونو اړین او ضروری ګڼه. خو اوس د لومړي ځل چې د مارچې له عملیاتو وروسته د پاکستان او افغانستان د استخباراتي همغږۍ په اړه داسې سویل کیږي.
د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د ویان څرګندونې مو د حسیب شهید پور راپور کې اوریدې چې ویل په افغانستان کې د کابل، اسلام آباد او د ایصف همکاري د جګړې په برخه کې زیاته شوې ده او د هلمند په مارجې کې هم درې اړخیزه مرستې وشوې. د مارجې عملیات اوس بشپړ شوي، هلته اوس څه کېږي په یوې خبرچا پسې به یې واورئ.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د مارجې پوځي عملیات بشپړ شوي او اوس هڅه روانه ده چې په دې ولسوالۍ کې دولتي اداره فعاله او د افغانستان له مرکزي حکومت سره د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. پرون د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلي مارجې ته تللی و چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې له نږدې وویني. د مارجې اوسیدونکو هغه ته نه یوازې د خپلو ستونزو غوټه پرانیسته، بلکې ډېر شکایتونه یې هم وکړل. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د مارجې یو شمېر اوسیدونکي پرون په نوبت د افغان مقاماتو مخ ته ودرېدل او یو په یوې خپل شکایتونه وکړل چې پر دې ولسوالۍ د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دوی کورونه نړېدلي او خپلوان یې وژل شوي دي. هغوی دا شکایتونه د دوشنبې په ورځ په حقه غونډه کې وکړل چې د افغانستان د مرستیال ولسمشر کریم خلیلي په ګډون د مرکزي حکومت د ملاتړ لپاره وربلل شوي ول. اسوسییټډ پریس خبري آژانس دا د افغانستان او ناټو د چارواکو لپاره چې غواړي له مارجې څخه د طالبانو د بلواو پر ضد یو نمونه جوړ کړي د ستونزو ښکارندوی بولي. له دې غونډې سره په یو ورځ د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ناټو شپږ عسکر ووژل شول او د خبري دا وښودل چې د مارجې د وضعیت له کرارېدو سره سره لا هم سختې جګړې په مخ کې دي. خلیلی د مارجې اوسیدونکو ته وویل تر ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې سوله او امنیت راشي. موږ دې ته اهمیت ورکو چې له یو بل سره خبرې وکړو. خو د مارجې اوسیدونکو په قار ول یو سپینجیری ودرید او ویل د کورنۍ غړي په عملیاتو کې وژل شوي. هغه ونه ویل چې د چا له لوري وژل شوي. خلیلی له هغه سره خواخوږي ښکاره کړه او وعده یې ورکړه چې حکومت به ورسره مرسته وکړي. یو بل سپینجیری وویل چې کور یې نړول شوی. هغه همدار رسول تاسو خو ویلی و چې له درنو وسلو به کار نه اخلي. د لکابل ورغلی هیئت وویل چې ورد شي د کور دی وبینی. د مارجې یبه اوسیدونکو ازادي رادیو ته شکایت وکړ چې د ناټو پوځیان د خلکو کلتور ته درناوی نه کوي او د دوی کورونو ته د تلاشي لپاره نه نوځي.
یا سوال او جواب تر خارجا په کورونو نه نوځي، په خون را نه نوځي، نو د افغاني ټول د کلتور پروالري.
خو د ناټو ځواکونو ویان بریډ جنرال اریک تریمبلی وایي چې دوی ټول عملیات د افغان امنیتي ځواکونو په همکارۍ پر مخ بیولي. هغه د خلکو د کورونو دورانیدو په اړه وویل فکر کوم چې په دې برخه کې دوه نظرونه شته. ځینې افغانان په نادالی او مارجه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ایصاف قواو له لوري پیښ شوي ورانۍ کمی بولي. خو یو شمېر نور د خلکو شتمنیو ته له محدود زیان سره سره په دې فکر کوي چې اوس په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیلې شي، دولتي اداره جوړې شي، لارې پرانستل کېږي او د خلکو په ژوند کې تغییر راځي. مارجې ته په سلګونو پولیس او دولتي مامورین رسېدلي چې د امنیت ساتنې په څنګ کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د مارجې عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ لومړنۍ آزموینه بلل کېږي او د دې عملیاتو یو اصلي هدف دا دی چې د افغانستان له حکومت سره ولس ملاتړ وکړي.
په خوست کې د کمان په نوم د ائتلافي او افغان ځواکونو د عملیاتو له تازه حاله مو د خوست له شاره د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر خبروي.
په خوست کې مشتي تلافي ځواکونو د افغان ځواکونو سره یو ځای تیر ورځ د دې ولایت د یعقوبی په نارام ولسوالۍ کې په جلا جلا عملیاتو کې نه تنه مشکوک طالبان نیولي. د نموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسعود جګړن ګریګ او ریازادې رادیو ته وویل په دغو ګډو عملیاتو کې چې د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوي، یوه زیات اندازه سپکې وسلې، لسی بمونه او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. د بل خوا تیره شپه هم د همدې ولسوالۍ د سوري پاڼ په سیمه کې د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د کمان په ګډو عملیاتو کې نه نزی اوسیدونکو د طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوی. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د صبرۍ په نارامه ولسوالۍ کې د اتلسو تنو مشکوکو طالبانو پر نیول کېدو سربیره یوه زیاته اندازه سپکه وسله، چاودیدونکي مواد او لسی بمونه هم د ګډو ځواکونو لاسته ورغلي دي. د اول عملیات پرته له کوم وسوال مقاومت ترسره شوی او په ترڅ کې افغان او ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د جنرال نواب په وینا نیول شوي کسان دا مهال د ګډو ځواکونو په نظارت خانه کې ساتل کیږي او پوښتنې ځینې روانې دي. روس هم دغه کمان په عملیاتو کې په لسګونو کسان نیول شوي دي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې ډېری دا نیول شوي کسان بېګناه ملکي وګړي وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه نیول شوي کسان به طالبان وي او که بېګناه کسان هم پکې وي؟
تحقیقاتو په نتیجه کې معلوم شو ځکه چې کیدلی شي په دې خلک مشکوک وي مګر بېګناه وي، هغې سره بیا موږ هېڅ کار نه لرو. زموږ ټول تحقیقات په یوه دیموکراتیکه فضا کې کېږي، د دوی ته هېڅ ډول زیات آزار نه ورکول کېږي، د دوی ټول بشري حقوق په نظر کې نیول.
د طالبانو سرچینو تر دا مهاله د نیول شوو کسانو د هویت په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو په مشرۍ کې د کمان په نوم د افغان ائتلاف ځواکونو ګډ عملیات د دولت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو او د امنیت د ټینګښت په هدف د څو اونیو را په دې خوا د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې ادامه لري، چې تر اوسه یې په لړ کې د جنرال نواب په وینا تر سلو زیات مشکوک کسان نیول شوي او دغه راز په لسګونه میله سپک او درنه وسله او د وسلو او مهماتو لس لویو ډیپوګان کشف او ترلاسه شوي دي. د ده په قول د کمان ګډ عملیات به تر هغې ادامه ولري تو سیمه د دولت د وسوالو مخالفینو لشتون څخه پاکه او در غنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره لاره هواره شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د دې جرګې د مشر په کابل کې د مصر د سفیر ترمنځ د یو نوي تړون له مخې به د اسهر پوهنتون یوه څانګه په کابل کې فعال شي. دوی وایي چې له دې سره به د هغو طالب علمانو مخه ونیول شي چې اوس مهال د دیني زده کړو په نوم په پاکستان کې د تشدد زده کړې کوي. له کابله راپورټ لرو.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د الازهر پوهنتون د څانګې له فعالېدو سره به افغان طالب العلمان دې ته اړ نه وي چې د پاکستان په دینی مدرسو کې د دینی زده کړو پر ځای د تشدد زده کړې وکړي. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد عالم ایزدیار د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دو شنبې په ورځ په کابل کې د مصر د سفیر او د دې جرګې د مشر صبغت الله مجددي ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخې به یې د مصر په مرسته په کابل کې د الازهر پوهنتون یو څانګه پرانستل شي. ښاغلي ایزدیار څرګنده کړه چې په کابل کې به د الازهر پوهنتون په څانګه کې د نوموړي پوهنتون ټول نصاب د مصري او افغان استادانو لخوا تدریس کیږي.
هغه مدارس چې په پاکستان کې دي په ځای د دې چې د شرعي علوم به زده کړي او خپل مسؤلیت به ترسره کړي، متاسفانه کې هلته د نفرت او د ارهاب او د تروریستي درسونه لوستل کیږي. دا مرکز چې دلته جوړیږي ډیر مثبت اغیز لري د افغانستان د ثبات او د امنیت په مورد، ځکه چې هغوی چې غواړي اسلامي درسونه زده وکړي دوی به پاکستان ته نه ځي.
په عین حال کې د پوهنې وزارت وایي چې په کابل کې به د الازهر پوهنتون په څانګه کې لومړی 300 تنه زده کړې وکړي او وروسته به دا شمېره څو برابره زیاته شي. د دې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال ډاکټر شفیق سمیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي تر څو په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز څانګې ننګرهار او بلخ ولایتونو ته هم وغځوي. د ښاغلي سمیم په خبره د پوهنې وزارت هلې ځلې کوي تر څو د الازهر پوهنتون تر څنګ د نړۍ د نورو اسلامي پوهنتونونو څانګې هم په دې هیواد کې فعال کړي.
د الازهر پوهنتون یو معتدل پوهنتون دی، مختلفو عربي او اسلامي هیوادونو کې موږ غواړو چې اړیکې ولرو، د هغې د نصاب څخه استفاده وکړو تر څو په افغانستان کې هم زمونږ ځوانان یو مدرن عالم تر څو د خپل ژوند هغه ستونزې چې دی ورسره مخ کېږي هغه د دې لارې حل کړي.
د پوهنې وزارت د چارواکو په خبره د محل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو اسلامي دارالعلوم هم فعالیت لري او هڅه کیږي چې په دغو مرکزونو کې زده کوونکو ته په لوړه سطحه دینی زده کړې ورکړای شي. افغان حکومتي چارواکي وایي چې له افغانستان څخه بهر په یو شمېر دینی مدرسو کې افغان زده کوونکو ته د دینی علومو پر ځای تشدد ورخول کیږي او هغوی دې ته هڅول کیږي چې په دې هیواد کې تخریبي او د حکومت ضد فعالیتونه ترسره کړي. دوی وایي د دې کار د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي تر څو د دې هیواد په دننه کې د دینی علومو د زده کړې مهم مرکزونه جوړ او دې ته ضرورت نه وي چې افغان طالب العلمان د دینی زده کړو لپاره بهر ته لاړ شي.
د د فرا په ولایت کې هغه پروژه پیل شو چې شاوخوا 2000 ځوانانو ته د کار زمينه برابروي. ل فرا څخه د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت رپورت لري.
دا پروژه چې د فرا ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو د مدیریت په نوښت پیل شوې ده. په لړ کې به د یو کال په مودې کې کابو 2000 بیکار ځوانانو ته په فرا ولایت کې د کار زمينه برابره شي. تازه ګل زیارکښ د فرا ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو د څنګه مدیر او دغه پروژې مشر ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې لاره کې ډیره هڅه وکړي ترڅو دا پروژه د بیکار ځوانانو لپاره چمتو کړي. د نوموړي په وینا په فرا ولایت کې بیکار ځوانان ډیر دي او دوی کوشش کوي په راتلونکي کې هم داسې پروژې د ځوانانو لپاره برابر کړي. نوموړی زیاتوي
ما په خاطر کې ځوانان مو بیکار نه باشه با
موږ دې لپاره چې ځوانان مو بیکار و د سی دی جی ایم سره خبرې وکړي او دغه یو کلنه پروژه چې په هر دو میاشت کې به 200 تن ځوانان پکې په کار بوخشي ترلاسه کړي. لبلی خو هغه ځوانان چې په دغه پروژه کې شامل شوي هم خوښ بریشي او وایي چې دوی به نور اړ نه وي چې بهرنیو هیوادونو ته د مزدوري لپاره لاړ شي. یو تن ځوان په دې اړه داسې وایي:
غلام سخي د غلام در زید کلوي بود دلته د خیر سره د کار دپاره داسې حساب که دا یو ګروپ موږ یو 500 نفر یو د دوه برج دپاره دولت داسې کول راکړی چې تر دوه برج کار کوي پاس ته بیا تریسته بیا موږ د ځای بیا نور نفر راوړي. زموږ غوښتنه دغسې دی چې مقصد دی کومک وکړي د مسکینانو سره د بیچارګانو بېوزلانو سره یو کار دوی ته مقصد دغه کې که کار وکړي یو بل غریبي ورته پیدا شي نور مشکل نشته که دوی نه د چیش دپاره که کار دلته مؤثر سي پیدا شي د خیر سره دوی څه مشکلات لري چې د ایران ته ولاړ شي پاکستان ته ولاړ شي.
په دغې پروژې په فرا ولایت کې په داسې حال کې کار پیلېږي چې اوس هم په سلهاو ځوانان په دغه ولایت کې بېروزګاره دي او د اړتیا له امله یا بهرنیو هیوادونو ته ځي او یا هم په ناوړه اعمالو لاس پورې کوي. د ویلو وړ ده چې دوی میاشتې مخکې هم په فرا ولایت کې په ورته پروژې کې کابو 1000 تنه بېوزګاره فرایي وګړي شامل شول. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فرا ولایت.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د زړه عملیات وشو. افغان ډاکټران وایي دا عملیات یې له بهرنیو متخصصینو پرته په بری سره ترسره کړی دی. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې ارتباط رپورټ لري.
د کابل ښار د ابن سینا د روغتون ډاکټران ډیر خوشاله وو چې د لومړي ځل لپاره په هیواد کې داسې یو مهم او پیچلی جراحي عمل ترسره کړی دی. د کابل ښار د ابن سینا روغتون ته په دې وروستیو کې د زړه داسې یو ناروغ ور وړل شوی و چې د مرګ او ژوند ترمنځ یې فاصله وروستیو شیبو ته رسېدلې وه. د ابن سینا روغتون د صدري څانګې جراح ډاکټر سلطان محمد ناجی د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په لږو امکاناتو خو په ډېر احتیاط سره وکړای شول چې د یوه احتیاج تنکي ځوان ژوند وژغوري. ډاکټر ناجی چې دغه عملیات ترسره کړي دي د ازادۍ راډیو ته وویل:
قلب یو پوخ لري په هغه کې ساتل کیږي. دا پوخ له وینې نه ډک شوی و او دا وینې په قلب باندې فشار وارد کول. قلب حرکت صحیح کولای نه شو، فشار ټیټېدل، مریض نفس تنګي درلودل، بل اکسیجن اس گزارونه نه شو کېدلی. مونږ دا وینې ایسته کړه، قلب خپل فعالیت شروع کړه. بلته مونږ تقریبا په څلور ویشت ساعت کې د دې معاینه تکمیل کړه، عملیات آماده شو. په دې عملیات کې یوازې داخلي متخصصین زموږ سره کومک وکړل. خپل ځان ته دا جرأت نه ورکوي چې د قلب هر عملیات ونیسو، مګر کله چې د مریض حیات په خطر کې وي مونږ داسې عملیات کولی شو.
ډاکټر ناجی وویل په اوسني پرسونل او نامکملو تخنیکي وسایلو به بیا داسې یو مهم او پیچلی جراحي عمل ته زړه ښه نه کړي. ده وویل دوی له مجبوریته دا عمل ترسره کړی دی ځکه چې ناروغ تر نږدې ګاونډیو هیوادونو پورې هم ژوندی نه شو رسېدلی. د زړه ناروغ د بغلان اوسیدونکی یو 14 کلن تنکی هلکو په بستر کې کېناستلی او په سختۍ خبرې کولی شوې. دی هم خوښ او له افغان ډاکټرانو یې مننه کوله. نوم یې عبدالحسین او د ازادۍ راډیو ته یې وویل:
تکلیف ما به اثر بې پروایي در ولایت بغلان چاقو خورده بودم.
ده وویل د بغلان په ولایت کې د بې پروایي له مخې په چاقو وهل شوی وم. د چاقو له ګزاره وروسته ورو ورو بې حاله کېدم. دردونه مې زیاتېدل، رنګ مې تور او ساه مې تنګېدله. په بغلان کې ډاکټرانو ډېرې وسې وکړې. بلاخره ډاکټرانو د ابن سینا روغتون ته واستولم. زه د دې روغتون له ډاکټرانو او ټولو کارکوونکو نه خوشاله یم. د ناروغ د کورنیو غړو وویل چې په داسې ناروغانو په نږدې ګاونډیو هیوادونو کې هم 15 لک افغانۍ لګېږي او دوی د ورکړې وسه نه لرله. د ابن سینا روختون ډاکټران وای چې دوی مجهز تخنیکی وسایل ته ضرورت لري او د دې ترڅنګ د دوی پرسونل ته باید مسلکی بورسونه ورکړل شي ترڅو بهر ته ولاړ او له نوې مسلکی پوهې او تجربې سره بیرته هیواد ته راوګرځي.
ډاکټر فریده هوډ سیفی د اوس په سټوډیو کې را سره د فریده جان مخکې تر دې خبرونه وړاندې کړی که په لنډو راته وایسي چې په دې عملیات کې نوایوالی څه؟
خبره دا ده چې د عملیات نوې عملیات نه و، اما د افغانستان په سطحه د وسایلو د نشټوالي له امله دا یوه نوې خبره وه. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې تاسو وګورئ، یعنی ډیر لایق ډاکټران په افغانستان کې شته چې تر بای پاس په سویې باندې عملیاتونه په افغانستان کې شوي دي پخوا، خو د وسایلو د کموالي د امله اوس چې سړی ګوري په دې شرایطو کې چې ډاکټرانو جرأت کړی چې په یوازې توپ سره په لږو شرایط امکاناتو سره دا کار وکړي، نو دا واقعا چې لویه خبره ده.
دا یو له طبي لحاظه دا یو لویه لاسته راوړنه ده،
طبیعي خبره ده. د افغانستان په شرایطو کې دا واقعا، البته اوریدونکو ته وعده ورکوم چې راتلونکي ونه یک شنبه د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې به حتما یو ډاکټر صاحب د دې روغتون راوغوړو او موږ ته به نور معلومات هم راکړي.
ها مننه. او څلور بجې او دېرش دقیقې شو، اوس نو د لنډو خبرونو وخت دی. فرده جان مهرباني.
د بغلان ولایت سیمه ایز چارواکی وایي چې په پلفي کوتل کې د واورې څخه د لارو د پاکولو چارې چټکې کړې دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکو د دغه ولایت قضایي ادارو د وسلوالو ډلو سره په ملاتړ تورنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هلمند او خوست ولایتونو څخه 22 کسه مخالفین نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته خبریالان نشي کولای چې د طالبانو د حملې له جریانه فلم واخلي. افغان خبریالانو او د بشر د حقوقو مدافعانو پر خبری رسنیو دغه نوې بندیز غندلې او ویلي دي چې په دې کار سره خلک د امنیتي پیښو له جریان څخه د سمو معلوماتو ترلاسه کولو محروميږي. کابل کې د مصر سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد به له افغانستان سره خپلې علمي همکارۍ پراخې کړي. بریتانیا د افغانستان لپاره نوې سفیر وټاکه. چین نن په دې ټینګار وکړ چې لا هم د ایران د اټومي پروګرام د لنجې د حل لپاره د حل کولو امکان شته. او د روسیې ولسمشر نن له فرانسوي پانګوالو وغوښتل چې د روسیې د اقتصاد په عصري کېدو کې مرسته وکړي. هغه د دواړو خواوو بې ساري اقتصادي مشارکت وستایه.
د غور تیوره ولسوالۍ ته په سلګونو ټنه خوراکي مواد رسیدلی دي. دغو موادو ته د سیمې خلک له نږدې کال راهیسې انتظار و. د کار په بدل کې د دغو مرستو شمنه له خلکو سره وارله مخه شوې وه. له سیمې زموږ خبریال شرفالدین سنګزی رپورټ لري.
دغه مواد چې د لوبیا، غوړیو او مالګې په شمول بیلابیل خوراکي توکي جوړوي، څه د پاسه شپږ سوه ټنه یاد شو چې کار د غذا په بدل کې د تیورې د سړک جوړېدو په وجه د کلو پراختیا ریاست لارې خوراکي نړیواله سازمان په غاړه لرل. د تیورا ولسوال احمد ملجی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل سلګونه کورنۍ او ګټه ترې پورته کړه.
مواد مجموعا 600 مواد رسیدل ما
ټولټل شپږ سوه دېرش ټنه خوراکي مواد راورسېدل. د کلو پراختیا ادارې لخوا وویشل شوه. مرستې ډبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان کړې ده په منظم ډول په خلکو وویشل شوه. د تیورا ولسوال ویل دغه مواد کار د غذا په بدل کې د سړک په جوړښت سره یو کال د مخه سلګونه سیمه ییزه خلکو حق پیژندل شوی و، مګر د ناڅرګند دلیل له کبله اړوند ادارې مواد نه ورلېږدول. د ترلاسه کولو لپاره په هرات سربیره مرکز او بیلابیلو مربوطه ادارو ته عریضې ورکړې، مګر هله یې په اخیستو بریالی شو چې ازادۍ راډیو څخه میاشتې مخه شکایت په یو راپور کې نشر شو. ځکه نو ازادۍ راډیو څخه په مننه راتلونکي کې هم د مرستې هیله لرله. په ریښتیا سره زه د دغو موادو د غوښتنې په غرض هرات او مرکز ته په سفر لاړم، مګر غوښتنو مې په ادارو تاثیر نه لري. خو کله چې ازادۍ راډیو زموږ د ستونزو راپور نشر کړ، اونۍ وروسته مواد راغله. مبالغه به نوي که ووایم د ازادۍ راډیو نشراتو ګټه وکړه. بیا هم تاسو او ازادۍ راډیو څخه مننه کوم چې زموږ د خلکو آواز مو واورېده، او په راتلونکي کې هم زموږ خلک هیله لري چې د ستونزو غږ یې تر لوړ پوړو مقاماتو ورسوي. تیورا د غور یو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ده چې د هیواد تر ټولو امنه ولایتو هلمند او فراه سره پولې لري. له مرکزي حکومت سره د خلکو لپاره د نور سیمو په پرتله امکانات محدود او خبری رسنه هم کمی یا پرتله ازادی راډیو نوری نشته پکې. ځکه نو ولسوالي ازادی راډیو نشرات یوازینی پل د خلکو او حکومت تر منځ بولي، او دغې نړیواله راډیوي رسنۍ سره د خپلې ولسوالۍ د خلکو په اړیکو ټینګار وکړ.
ازادۍ راډیو ته لیکونه راوستوئ، د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
که تاسو ازادي راډیو ته لیکونه راوستوئ، ستاسو لیکونه به همداسې له چارواکو سره مطرح کړو لکه ستاسو پیغامونه چې له چارواکو سره مطرح کوو. د ازادي او اورېدونکو پروګرام کې ستاسو پیغامونه سالی محمد سالی راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، په اوسنی پروگرام کې موزه سلیم احمد صالح هرکلی کوم، سلامونه مې ومنئ. په دې پروگرام کې ساسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس پر څو موضوعاتو خبرې سوي دي. په ایران کې د افغان بندیانو حال اخلو، د مرجع د عملیاتو، د سولې د خبرو اترو او په لندن کې د جوړ شوي کانفرنس په اړه ستاسو پیغامونه خپرو. په پیل کې ایران ته ورځو. په دې هیواد کې افغان بندیان شکایت کوي چې په بد حالت کې دي. خصوصا د تهران د قزلستان زندان افغان بندیان شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په بد حالت کې دي. دوی وایي چې مخکې د افغان حکومت یو هیئت د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو کتنه وکړه، خو دغه بندیان شکایت کوي چې مسؤلین په سپکه ورته ګوري او بد چلند ورسره کوي. دوی وایي نه د افغانستان او نه د ایران له اړخه یې چا پوښتنه کړې ده.
دلته نن له سفارت نمایندګان راغلي زندان د قزلستان ته چې افغانانو سره دلته وګوري، او دا افغانان چې نمایندګان چې راځي دوی نوشابه یې شوې دغه سالون د افغانانو سره 1200 نفره موږ دلته یو. نو دوی ویلي چې دا انبار د تاید ده، دلته څوک زندانیان نشته دي، کوم افغانه یا ایرانی هلته بیرون ورښودلی وو، همداسې بې کفایته خلک تللي دي. من سفارت ته زنګ ووایه چې ورو دلته 1200 افغانان پراته دي، دا یې چې تاسو راغلي موږ خو ونه لیدو چې خپل دردونه ورسره وکړو، خپل مشکلات ورته بیان کړو. موږ نه غواړو چې تاسو موږ آزاد کړئ، خو اقلا هغه ما احساس علاقتبار ژوند دلته کوو، او له هیڅ حقوقي احترام موږ ته نه کېږي. د خلکو په بادرسۍ کې پرتوګونه به باسي، بې عزتي ورته کوي، بد ورته ګوري. آیا هویت افغاني دا کرده چې رئیس جمهور د افغانستان دونه بې کفایته ده؟ دلته داسې افغانان له خیابانه راولي چې دلته په ناحقه تومت باندې صرف چې ته افغانې ولې د مونږ کشور ته راغلی څه مدرک نه لري. داسې شخص دلته بندي وو 23 کاله تېر کړي، بالا 23 کالو د ته بلاغه راغلی چې ته بېګناه معرفي شوی. نو ده ویلي چې ما ګیره سپینه شوه، سر مې سپین شو، غاښونه مې توی شوه، څنګه بېګناه هم؟ د دې حق بشریت احترام ونه شو.
بیست شش سالم زندانی داریم داخل زندان، این درست هست خوریه به اینجا خرازی اتازال شده 15 سال زندانی داریم، 16 سال داریم، 26 سال داریم، نفر از سر خیابان آورده. من چنین بالای 6 سال است میگه کاکا به قرآن به محمد میگه من نه که زنگ کردیم کارت شناسایی داره بگه داره او رگرسته آورده سر خیابان، این درست هست.
زندانی هست تماس نیستم، زمانم عبدالملک عرب ده، در دلکیم زیم ده، چول زندانی هست سخش لده دوا وست ده مواد پا خاطر گرسیم، مثلا پا جزه چه گرسیم نه مشت عباد را کرده، وکمو ایدام ده یا عباد ده در مادی هست زوانان ساوری زد سلو کال، پینزه کال، شپاش کال، و کال دلت ده زده سلو کال که زخ پل پده زندانکی مرد اغوانستان دولت ستا غزل چه بخیر سره مرد دغه دغه زندانکی مرد ول خپل کشور لا کوشش د خپل کشور کې مکارو دولت وسی ایران څکو.
په تهران کې د افغانستان د سفارت یو استازي معصوم بدخش وایي چې د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د سړنن لپاره د افغانستان څخه کوم هیئت ایران ته نه دی راغلی. نوموړي وایي شاید د عدلي وزارت ځینې کارکونکي به ایران ته راغلي وي، هغه هم د یوې روزنې لپاره. د ایران په بیلابیلو شهرونو کې مو هڅه وکړه د سفارت او قونسلګریو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړو او د دوی عکس العمل راوخلو، خو دوی مرکې ته حاضر نه شول. اوس هم د اوریدونکو هغه پیغامونه چې د هلمند په مرجی کې د پیل سویو پوځي عملیاتو په اړه راته ثبت کړي دي.
دا کوم عمل چې اوس فعلاً د پاره د لیند سره مرجی روان دی، آیا دا امنیت کې وجود لري که نه؟ زګران د کوم ځای کرام باندې کاوه ما د کورنۍ چارو وزیر خپل اتمر امدا هلمند وایان وړي وایان ښاغلی احمدي وایي چې موږ دلته د ښې حکومت داري او د بهتر انتشار لپاره موږ دا د مرجی عملیات پیل کړي. زما پوښتنه دا ده چې تاسو بل داسې مثال ورکولی شئ چې کوم ځای کې هغه عملیاتي سیمې که تاسو په ټول مملکت ساته کوم ځای کې بهتر انکشافات یا ښه دولت داري لري؟
زه سید رحمت الله فیضان د سپین بادلک چمن څخه خبر کوم. به در کومه وخته پورې دا جنگ جاری او در کومه وخته دومره په دې انتظار کې چې آیا دا به کومه نتیجه ورکړي که
نه؟ زه لږ خبرې کوم، موږ په کورو ټول دا تورمخې طالبان را ننوتل، په خبرو یم نه پوهېږو. پاکستانۍ خبرې کوي، زموږ ډوډۍ او چرګانو هغې ټوله وخوړلې، اوس راغلي یو لشکرګاه ته په پټه ځنې هېڅ نه لرو. کوچنی ماشومان مو دغسې یخته ناست، څوک مرسته نه را سره کوي. موږ پیغام نشر کوي ازادي راډیو ته، محترم رئیس جمهور صاحب ته موږ پیغام ور ورسوي. دا تورمخو خو موږ واخیستلو، د ځان سپرې کړلو، د زنانهو شاته پټېږي بېغیرتانه. نور تورمخي هم زموږ هغې هم ورسره دي، دا نور تورمخي هم ورسره دي. د خدای په لحاظ دغه ته موږ د مځکې د مخه څخه نیستو نابود کوي.
او زه کردیس دا وایم، نپلاوه ورسې عملیات وکړي، بیا بته ووایه دغه دي ملکیان باندې زه خوښ نه یم. او دا ملکیان چې وژلي دا دي باید دې سره سوال جواب سوال جواب څوک ورسره کوي، څوک یې مخ نیسي.
زه محمد نبی مخلص د غزنی د ولایت تاجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی فیل حرم ستاسو سره د ټلیفون په کرښه یم. چې دوی وایي چې موږ د ملکي خلکو دپاره راوتلي یې، مطلب نه یې راوتل، موږ د هغو حمایت کوو، ملګرتیا یې کوو. که چیرې د مرجی ګرد خلک غیره خلک ډېر بمباریږي، نه د طالبانو نه د دوی د روډو د دې غم نه سره سره شي افغانستان ته د دې روډونه پاخي.
احمد د کوچاباتو څخه د کندهار د ولایت په ځند ولسوالۍ د کوچاباتو کلي ستاسو سره په تماس کې یم. محترمه، د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو او د جهان ټولو ځواکونو چې اوس هلمند په ولایت کې په مرجی کې کوم عملیات شروع کړي دي، ټول افغانان بلکې ټول عوام د دې عملیاتو سره خلاف دي. ځکه په دې ژمي کې هغه خلک، هغه مسلمانان د خپلو کورو څخه پروتو دي، دا شکایتو دوی هم نه لري. حکومت هم دا ځایونه نه دي که تشریح کړي، بلکې حکومت خپل اعلان کړي چې موږ یو مکتب د دې لپاره په مشکرګاه په ښار کې خالي کړي. نو په یو مکتب باندې د بسته ولسوالۍ د خلکو ګزاره نه کېږي. نو خدای کړي چې دغه واک او اختیارات موږ خپل حکومت ته ورکول شي. که طالبان دي، که زموږ خپل حکومت دي، دا ټول سرونه دي. په لادن کې هېڅ شی هم نشته.
مرجی خو یو کوچنی ځای دی، یو کوچنی ولسوالي ده، دېرش زره اکړه مځکه نه جوړېږي، دونه قدر کوچنی ځای دی. پر دې مؤمنانو یې دا کړي را تنګ کړې ده، را غو شپېته تیارې او 15,000 امریکایي ځواکونه او 9,000 برطانیې ځواکونه او 15,000 افغان ځواکونه دا پر چلېږي. دا خو چې درخته وسړی سره ودره لا سر رسېږي.
ما دا پیغام دی چې د مرجی خلک د طالبان نه پرېږدي چې کړې وخت وي. نو زما د چارواکو طالبان سره خواهش دی چې د لارې خلاصې کړي، یو ورځ بل ورځ طالبان هم بند کړي. نو دا په غټو ستونزو سره مخ په ګرېوان دی.
شپه لخوا د کورونو تلاشي او دا د دې عام کار دی، خصوصا د ګرمشیر په ولسوالۍ کښې پارلمان مجاهدین چې وایي چې پر دغه اعضا باندې سترګې پټې نیولې دي. خو دوی د هلمند او خصوصا خناشین او ګرمشیر له ولسوالۍ څخه ناخبره پاتې دي.
بمونو ته به څوک هرکلی وکړي، د راکټ او توپونو ته به څوک هرکلی وکړي، دا له عقل نه لرې خبره ده.
هلمند ولی ګلاب منکل چې کومې خبرې کوي چې دوی وایي په مرجی کې موږ د خلکو امنیت ساتلی، یا په مرجی کې خلکو ته موږ صلح راولو، یا په مرجی کې موږ داسې کارونه کوو چې هغه د خلکو د سبلوي سبب شي. ټولو خلکو نه د چا کلتور ته ګوري، نه د چا ودو ته ګوري، نه د چا عادت ته ګوري، نه څه د انسانیت هېڅ د انسان سلوک د چا سره نه کوي.
ما سوال د امیر کرزي صاحب څخه دا دی چې په هلمند کښې چې د یو خانواده شهیدان په خو عکس یې په لاس کښې نیولی وو چې د طالبان تېر شو، چې تاسې وګورئ د دوی وینې چې تویږي، د استاسې په ګردن دي. او دا وار به د دې خانوادې عکسونه و چا ته ښکاره کړي، و چا ته به ووایه چې د دوی وینو تویول ستاسې په ګردن باندې. او دا دوه واره کېږي، مخصه یا لس واره کېږي چې دوی معذرت خواهي غواړي. امیر کرزي صاحب وایي بلې، ما چې معذرت خواهي وغوښتل تمام، او د شهیدانو د ټپیانو زیات خو معلوم دی چې حامد کرزی صاحب څو ورکي یا خو موږ خاص دنیا ته معلوم دی چې موږ وینو اوس په څو خرڅېږ د افغانان.
د هلمند ولی ګلاب منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هلمند د مرجع ولسوالۍ عملیات بریالي وبلل. هغه وویل چې اکثره مهم ځایونه په دې سیمه کې له وسلولو کسانو څخه نیول سوي دي.
هلته تر اوسه پورې کتاب کته شوي دي، د سن شوي دي، هغه محلات په کامیابۍ سره نیول شوي دي. شپیتال کفترونو د پرسونل په انتقال کې او د محلاتو په نیولو کې برخه اخیستې ده. د قوتونو په منځ کې ډېره ښه همغږي موجوده ده. په کومو ځایو کې چې مقاومت شوی دی هغه له منځه تللی دی او شنډ شوی دی.
ګلاب منګل ژمنه وکړه چې په مرجع کې به تر پوځي عملیاتو وروسته د بیا رغونې کارونو ته زیاته توجه وسي. د افغانستان له ځینو سیمو څخه د بیا رغونې د کارونو له کموالي او نشتوالي د اوریدونکو پیغامونه را رسېدلي دي. یو شمېر اوریدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي او ځینې نور بیا وایي چې دغه کارونه بې کیفیته دي. یو شمېر بیا په دې برخه کې د پروتو ستونزو یادونه کوي.
زه د مامنداری د باسوال څخه خبرې کوم. د جلال آباد د ملي پیوستون د محترم رئیس صاحب څخه ډېر په درنښت غواړم چې زموږ د مامنداری ولسوالۍ د کار کتنې لپاره په خپل راشي او د نږدې څخه یې وګوري. دلته ټول کوچیان د شورا غټو غلو په خپل داخل د کورونو کې جوړ کړي او نور د کوچو کارونه یې هم ټول غیر قانوني کړي. د خاطرې پر ځان یې هم په اوله ورځ د ماشینونه او رخت په خپل منځ کې تقسیم کړي. یعنې هغه کارونه چې د ملي پیوستون پروګرام مطابق هیڅ یې نه دی شوی.
زموږ چې ګډه شو راځي د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ څخه سال سرت کم حسین دور بابا ولسوالۍ ته کوم سړک کار اوس دا سړک چې ډېر تاو راتاو دی او ډېر غلط ډول مې جوړیږي. نو موږ د ننګرهار د پوهدامې مسلې رئیس څخه دا هیله کوو چې دغه سړک په صحیح ډول جوړ شي. وسلام.
سردار محمد د کندهار ولایت خبرې کوم. د کندهار کابل لویه لار باندې چې دا موټران دغه به سهار وختي د امریکایانو کتار در مخه سي تر غرمې پورې راګرځولې کابل ته در مازګر پورې نشي رسېدلی. ما دا خواهش د لوړ پورو چارواکو څخه دي چې دغه مشکل حل کړي.
السلام علیکم. مرکزی بغلان کې تاسو څنګه مشوره او زموږ له کومه فرید او نخره د هغه څه کوله چې څنګه راځي په مزار ته لاسو خپل خوشې کومه په پښتو کې څه کې څه ځای کې دا هغه بولا چې هم یو څه څه نه کوله دی.
زه شهر جالم نیمیږم او د دا زما خواهش دی جلال آباد والی څخه تورخم جلال آباد سرک په خپل کې مجبور کی او نور پاکستان ته زارې ونه کی او په دې باندې ډیر زیات رښته او په دې رښته وجنه ډیر خلک متاثر دي او سمدستي جوړ شي. په پیدامي ریاست تقریبا د ورځې په دې لار باندې 3000 3000 مقصد دی راځي کوي یو سلګنی یو په ځینې واخلې هم دا په دنیا سوونی مکه ټول جوړېدل شي.
زه د خزنی ولایت مقر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د مقر ولسوالۍ کې هیڅ ډیر وخت ته 15 نه دسته او هیڅ نزل دی حکومت لای دروس خداهله کوم چې مقر ولسوالۍ ته خپل توجه وکړي.
زه ناصر خان ولایت کاپیسانه خبرې کوم. د نوابت وسیتون کوي پس که سلام ده کرزی صاحب ته زمونږ ځا خوښته چې مونږ ډیره په ساده خانه باندې خپل رائے دته ورکړه او په ولایت کاپیسا خپل مرکز کې هیڅ کوم باسازی د کرزی خان نه دي. زه که سره کونه مران مدرسې نسته، مکتبونه نسته، کلینیکونه نسته. زمونږ یو نارضي ځای خان په وخت کې 10 متره یا 12 متره دی دینار برو او اوس هغه یو نیم متر رسېدلی ده. نو په نام دې خویا دینار یادېږي. نو کرزی ناو دي ټول خلکو نه زمونږ دا خواهش او توقع ده چې مونږ ته دغه اسانی ترلاسه کړي.
زه وزیر د ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی زما د دولت نه دا خواهش ده ولایت کاپیسا کې د خې بارسازی نه ده سوی. دا مکتبیانو ته پښتو کتابونه بالکل نشته. نو په دې 15 کتابو کې یو مضمون پښتو ده. دا د ما خواهش ده چې ولایت کاپیسا ته د پښتو کتابو ډیره توجه وشي او بارسازی ته. له خپل ولایت نه نوابات پورې موږ 3 ساعته مزل کوو. سرکونه دومره خراب دي.
عبدالرشید بادر است ویدار د بل مراد ولسوالی خصاص په تماس کې ما د کلجست خدای هله د چې د بادغس په ولایت د بل مراد ولسوالی لار کې متروانان ته خلک دې تکلیف پور ورکي.
زه نجیب الله د ننګرهار ولایت د شیرزاد د ولسوالی خبرې کوم. مونږ د خوجانو د شیرزاد د ولسوالی سړک د اندازې خراب دي او ټول افغانستان کې دا سړک پاتې دی، نه پوهېږو چې څنګه نه جوړېږي.
د ولایت کاپیسا نه خبره کوم، یاسر خان د نوابات اوسېدونکی. دغه کاپیسا کې د سړک دپاره هېڅ کومه بسازي نشته، خپل ولایت مرکز کې د مونږ یو پروژه ده په نار د پروژې د خوجه باندې یادېږي. دغه خوجه نار هېڅ بسازي نه ده کړې شوې، او مونږ له اوبو سره ډېر مشکل لرو او ډېر پتنګ یاستو، حتی چې په دغه زمین کې مونږ ته اوبه نه رسېږي.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو پیغامونه چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وو د ازادي او اوریدونکو پروګرام له لارې خپاره شول. په دې هیله چې مربوطه چارواکو به اوریدلې وي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام ځینې اوریدونکو د ټلیفوني شبکو له لاسه شکایتونه لري.
زه د سعودي عرب څخه خبره کوم. افغانستان ته ټلیفون کول سعودي نه اورا مونږه پلتو وچ په وچه باندې 15 روپۍ 100 روپۍ واهي کړه. مونږ ټلیفون کله سیشي کله د مشتریانو ته ټلیفون څنګه ته سیشي کله چیرې سی کله چیرې مونږ نه وچ په وچه باندې پلتو پیسې و یک دادا افغانستان حکومت از مونږ دا عرض ورا شوی نو ډیره مننه به وي.
خبر زما د افغانستان د روشن کمپنۍ د محترم رئیس چاچا ده اله ده چې د پکتیکا په ولایت کې د اخیلو فولسوالی د یوسف خیلو فولسوالی کې انټینې لګولې دي، او خلکو موبایل کارتونه او موبایل اخیستې دي او ټلیفون کار نه کوي. یا دې د انټینې مو یو سي چې د موږ اله وشکېږي، او یا دې فلیاز د خدای چې د ټلیفونونه خلاص کړي. وسلام.
لوسلو طالبان سره د لندن په کانفرنس کې د سولې د خبرو اترو موضوع زیاته مطرح شو. د لندن د کانفرنس په اړه هم پیغامونه درته لرو، خو اوس د سولې د خبرو اترو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه درته لرو.
الو، السلام علیکم. زه حضرت نور د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی یم. پهلن په ایران کې د مسافرۍ ژوند شپې ورځې سبا کوم. غواړم چې د افغانستان سوله د مشران د خوا ونسی، ځکه چې د عوام د خوا د عوام زړه چې هر څه چا خپل کو هغه هم سوله ده، هم آرامي ده په افغانستان کې.
زګل صاحب د ولزای د پاکستان لاټک نه خبرې کوم. د ما دا غوښتنه ده د افغانستان لوړ پوړي چارواکي نه چې دوی نن سبا په دولتو ګرځي او وایي چې منګل طالبانو سره د سولې او د روغې جوړې خبرې کوو، باید دا خبرې په داسې حال کې سوي وایي چې اول تر اوله عبدالرشید دوستم او جنرال مالک طالبانو ته حواله کړي وای، او په دوه مرحله کې په افغانستان کې کوم طالبان بندیا چې دي دغه ټول خلاص کړي وای.
او دا راځي جګړې ورکی شي، حاضر واه چې موږ ته خروجونه جوړ شي او سړکونه جوړ شي. زه خاري عبد الله زمینګار نه خبرې کوم چې د طالبانو سره د صلح اداره د ټول خبرې کې کوم شرط ته طالبانو د بغاوت اواز عمر نه لشي. معرف نه چې زار دا کوم د وظیفه بار کې مونږ ته اسی وعده راکې نو زموږ عمل نه کړو. السلام علیکم.
طالبان سره د خبرو کولو مخالفت کوي، دا خبرې باید جنرال نورو کولای، ځکه چې دوی د پخوا سره مخالف وو.
زه خالد خاکسار یم د ننګرهار نه، تاسې سره په تماس کې یم. تر دې چې د طالبانو سره خبرو کولو هڅې کوي، آیا په داسې حالاتو کې د طالبانو سره خبرې کول ممکن دي چې امریکایي جازونه هر ورځ د مکتب ماشومان ولي د خلکو کورونه تالیشه کوي، داسې حالاتو کې خبرې ممکنه دي؟
خبره کوم رحمت الله، زما پیغام دا شه د کرزي صاحب له طالبانو سره مذاکراتو ته آمده شي. بغیر مذاکراتو نه دی څه نشي کولی او نه دی حکومت کولی شي.
زه حیات الله حقیار خبرې کوم د چکوال نه. زما خواهش دا ده، زما غوښتنه دا ده چې کرزی صاحب چې وایي زه له طالبانو سره روغه کوم، او هغه کسانو سره روغه کوم چې میانروي دي او په جوماتو کې امامان دي یا وغیرہ څه نور کارونه کوي، نو چې په جومات کې امامت کوي او بېروزګاره بدغه دي، نو خواهش نه هم نه جنګ ته ځي او نه جنګ کوي. نو خواهش زما دا ده چې د هغه کسانو سره روغه جوړ اوسي لکه جنګ دغه تکتیکونه چې په غاړه لري.
زه حاجي زلاجان
د سعودي عربستان د ریاض نه زه د کرزي صاحب نه غواړم چې د طالبانو سره خبرو کول غواړي یا صلح غواړي. په کار ده چې په افغانستان کې هغه راپورسیانو سره هم دا خبرې وکړي چې د خلکو کورونو ته امریکایان یا د ناټو پوځونه بیایي او خلک بېسټه کوي او بېسټره کوي او خلک مجبوروي چې وسله لوسته کړي او د مخ نه په هجرت وکړي او د خپل د ملت په مقابل د ملي اردو په مقابل کې وجنګېږي.
زه نصیب الله د ایران د افغان څخه تاسو ته خبرې کوم. طالبان به په کوم دلیل او دلایلو دې ته د جنګ نه لاس واخلي چې د جنرال دوستم جنایتونه په ذراو طالبان چې شهیدان کړل او دی بېرته دلته راغلاس؟
ډاکټر محمد یوا د کوټې له ښار نه تاسو سره په تماس کې یم. زه جمهور رئیس حامد کرزي تاسو ته پیغام ورکوم چې نور د زړه زړه په افغانستان کې سوله او امنیت راولي. مونږ په پردو تنو کې ډېر ستړي شوي او ډېر ستومانه شوي. مونږ د وطن د بیا جوړولو فعال یو. باید چې له طالبانو سره روغ جوړ وکړي. کوم طالبانو سره چې روغ جوړ طالبان نه کوي باید چې هغه محکمې هغو سره خپله مبارزه وکړي. نور د جمهور رئیس صاحب او نور ټول چارواکي د زر په زر زموږ خپل هېواد راجوړ کړي.
د لندن له کانفرنس د خلکو تمې دغه ورځ د اوریدونکو پیشنهادونه او توقعات د روان پروګرام په وروستۍ برخه کې ځای سوي. دغه پیغامونه به هم په ګډه واوري چې اکثره اوریدونکي د سولې راتلو او په افغانستان کې د پرمختګ د زمینی برابرولو ته هیله مند دي.
د لندن کانفرنس یو شو دی ته ډیر افغانان خوشبینه او خصوصا د هیواد څخه بهر افغانان. په کانفرنس کې ویل شو چې طالبانو د تور لیست څخه طالبانو مشران یې هغه 15 کسان چې دی لیست نه نمونه لري شو. بل لخوا د افغانستان بهرنی چارو وزیر وایي چې موږ بل کانفرنس په افغانستان کې دایرو یا جوړو. وایي چې دغه به طالبانو مشران نه راغړو. آیا تاسو ته هغوی مشران راځي او که تاسو دا وایي چې موږ هغه نه راغړو؟
انجنیر عبدالحکیم د هلمند ولایت څخه زحمت کوم. افغانستان کې د امنیت مشکلات ډېر زیات دي او خاص په هلمند کې چې جنوري په 28 باندې د لندن کې کوم کانفرنس د افغانستان کې د امنیت لپاره خو دلته مشکل په خپله په مرکزي اداره کې دی او هلته په پولیسو کې دی چې پولیسو دپاره منظم پروګرامونه نه دي جوړ شوي. پولیس ترګیا شوي نه دي. امنیتي ستونزې بېخي ډېرې دي. نو موږ د افغانستان د مرکزي حکومت او د بمټولنې څخه غواړو چې دوی په دې هکله باندې جدي اقدامات وکړي.
یو سیدی از سوگیر درزگان در ولایت خاص روزگان در سوالی سا خاص رو پیتبات کیم. محترم هنوز ما پشتره در محترم ایش جمهور احمد کلی سا خداقه در چل در لندن پر کنفرانس کی یوازی در چلور در سوالیانو او چلور سا و لسوالانو او پیدویشتان وزیرانو خبری تحکیری علت خبری تیری او در طالبانو در ملت غم به چو خوری در ملت پشتره برای چو خوری کبنه.
اوباما حکومت طرف وړاندې کړی دی چې لندن کنفرنس کې چې افغانستان سره مرستې وشي پوه شولې او طالبانو جوړ وشي. دا ډېره ښه خبره ده. خدای وکړي چې طالبان او د افغانستان حکومت یو غوره شي او یو متحد شي. خو اصلي مقصد چې دی هغه خلک نه پېژني، هغه پاکستان دی. پاکستان هېڅکله نه غواړي چې افغانستان طالبان سره جوړ شو. سلام،
زه د پاکستان راګیګم. زما نوم د انوار خان، ولایت مې کابل د ولسوالۍ د قرباغ. دا کومه کانفرنس لندن کې دایر شوی ده. زه دغه ټولو سپینګیرو ته او دغه ټولو مشرانو ته سلامونه وایم او بال د سلامه دا هیله لرم. باید طالبان هم د زموږ ګرونه دي او داسې نه دي چې بیګانه دي. د افغانستان خلک دي، باید ورسره عمل وشي، ورسره شورا وشي، جرګې وشي. دا کار د جرګو نه باید ختم شي، د جنګ د لارې نه ختمي.
زه شهزاده افغان د ایران د تهران څخه خبرې کوم. زما پیغام ټول افغانانو په شمول جهانیانو غوښتو ته ورسوي. د افغانستان مسله کوه او ته باید پرمخ تاګ ورکړی شي. څلورو پنځو ولایتو په د کنفرنس کې څلورو پنځو ولایتو امنیت په بشپړه افغاني کوه مسله ته باید وسپرل شي. باید خبرې هتر دروازه خلاصې وي. هر څومره که افغان دولت غواړي چې پرمخ تاګ وکړي، به موټر ونغړي. په یو لاس کې باید ډنګ وي، په بل لاس کې لاس وربش کې دشمن د چاسو ډنګ غواړي یا سوله غواړي. تر خپل سوله دکشینی
د افغانستان هوایی او زمینی ځواک باید چې پرمختللو وسلو سمبال شي. دویم، د افغانستان د اوبو لګولو او کرهنې ته جدي توجه وشي. که چیرته دې دوه برخو ته توجه وشي نو د افغانستان مشکلات به حل شي.
قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای سئ د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته همدا شیبه زنګ بوهي او خپل جدي ستونزې را سره شریک کړي. په افغانستان کې مو د ټلیفون شمیره چې تاسو پیغام په اوټومات ډول ثبتوي داسې ده 0 3 3 1 0 3 3 1 او یو نړیوال شمیره مو ده 0 0 4 2 1 1 1 5 شمیره بیا تکراروم 0 0 4 2 1 1 1 5 تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
به نام خدا و باد.